په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړ. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي، تر هغه چې د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک د صرافانو جوازونو ستونزه نه وي هواره کړي، د دوی فعالیتونه به په ټول افغانستان کې بند وي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي له تېرو 15 ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت محتسبین خلکو ته د سلام مشورو ورکولو او خبرو اترو له لارې د خپل مشرتابه فرمان تطبیقوي. د طالبانو لخوا د ښځو د اجباري حجاب د فرمان له مخې هره ښځه انجلۍ که په عام محضر کې حجاب نه مراتوي، لومړی د کورنۍ له مشرانو سره خبرې کیږي او وروسته که بیا دا کار تکرار شي په وړاندې نور اقدامات په پام کې نیول شوي دي. نن د مئی 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دی لا هم د هغو میندو او پلرونو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلی او ژوند د جګړې ځپلی دی. ښاغلی ګوتیرش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایس سی آر وایي جګړو، وچکالي، د خلکو بې ځایه کېدو او اقتصادي ستونزو په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. یو این ایس سی آر په یوه ټویټ کې ویلي چې دې ادارې د روان کال راهیسې له 5 میلیونه افغانانو په تیره له هغو ښځو سره چې د خپلو کورنیو مشري کوي او نفقه ګټونکي دي مرستې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیون وګړي سخت خوړو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د دریو پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خفګان څرګند کړ. شریف نن په یو ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دغو سرتیرو تر څنګ په ځان مرګ برید کې د دریو ماشومانو وژل کېدو سخت خپه کړی دی. د پاکستان پوځ نن په یو ځان مرګ برید کې د دریو سرتیرو وژل کېدل تایید کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي دغو سرتیرو د وینې غچ به اخیستل کیږي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه شاید کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د دغسې ډیرو بریدونو مسؤلیت پاکستاني طالبانو اخیستی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د روسي ځواکونو تهاجم کمزوری شوی او له ټاکل شوي مهال ویش ډیر شاته دی. دغو استخباراتو نن په یوه خبري بولتن کې ویلي چې روسیې به اوس ښایي د ځمکني ځواک یو پر درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي چې په فبروري میاشت کې ژمنه کړې وه. وروسته له هغې چې روسي ځواکونه پر اوکراین د فبروري په 24 یرغل کې د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغلل، ډېر تمرکز یې په دونباس سیمې چې لوهانسک او دونیسک سیمې پکې شاملې دي کړی دی. دغه سیمې د روس پلوه بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خپرونه کې اورئ. د افغانستان د صرافانو ټولنې مسؤلین وایي د جوازونو د ستونزې له امله په ټول افغانستان کې کاري اعتصاب کړی دی.
تر څو د افغانستان اسلامي امارت، د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لاره پیدا نه کړي، تر هغو به موږ خپل کار بندیز اعلانوو.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حداکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې ډېر صرافي کوي؟
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د ښځو د شرعي حجاب د فرمان د عملي کېدو لپاره د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د لارښوونو چارې پیل کړي دي.
زموږ محتسبین هڅه کوي چې په سمه توګه د توصیې له لارې حجاب تطبیق شي.
د پکتیا په څمکنیو کې د ښځو د ولور په اړه د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي شوې ده.
پریکړه 15 لک افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا 10 ودونه وشوې چې په هغې پریکړې په اساس وي.
دغه راز خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې صرافانو نن کار بندیز اعلان کړی. د افغانستان صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي هغه شرطونه چې پر صرافانو د طالبانو حکومت او د افغانستان بانکي هي هغه شرطونه ډیر صرافان نشي پوره کولای او کچيري دغه شرطونه نرم نشي دوی بخپل کاری حساب ته دوام ورکړي. زموږ همکار په دې اړه نور موضوعات راټول کړي هم د شبر را سره ده.
د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي د صرافانو د فعالیتونو لپاره کوم شرایط چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک لخوا وضع شوي د صرافانو له وس پورته دي، نو ځکه تر کومه چې دوی دا ستونزې حل نشي په ټول افغانستان کې به یې کاربندیز وي. د افغانستان د صرافانو ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک نن ازادي راډیو ته په یوه سولي پیغام کې ویلي تر کومه چې د صرافانو د جوازونو ستونزه نه وي اواره شوي د دوی فعالیتونه به بند وي. نوموړي وویل چې دا پرېکړه د افغانستان د ټولو ولایتونو د صرافانو د ټولنې د مشرانو په یو حضوري ناسته کې شوې ده. په دې برخه کې به د ښاغلي زیرک غږ هم واورو. ښاغلي زیرک په دغه غږ کې چې موږ ته ازادي راډیو کې تر لګلې او د تخنیکی ستونزې له امله مونږ نشو کولای چې دغه واورو. نوموړی وایي چې په صرافانو سخت شرایط وضع شوي، چار صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لکه افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. چې د نوموړي خبره دا د دوی له وس پورته خبره ده. په ورته که د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک ویان صابر مومند رسنیو ته په یو سولي پیغام کې د صرافانو احتساب د دوی شخصي ستونزه بدلې ده او ویلي دي چې باید کم شرایط چې ویل شوي دي د صرافانو لخوا پوره شي. له دې وړاندې بیا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته لارښوونه کړې وه چې په دې اړه باید یاد بانک طرحه له سره پرې کتنه وشي. بله نوري صاحب.
بله لتاسو ډیر مننه قدر منو اوریدونکو. د یو تخنیکی ستونزې لکبله د افغانستان د صرافانو د ټولنې د ویاند عبدالرحمن زیرک غږ مو مخکې خپور نه شو کړلی، دا غږ خپرېدو ته چمتو دی.
صرافانو فیصله وکړه چې تر څو د افغانستان اسلامي امارت د مالیه وزارت او د افغانستان بانک زموږ سره دغه مشکل ته د حل لارې پیدا نه کړي تر هغو به موږ خپل کاربندیز اعلانو او کاروبار ته به نه راځو.
د ښاغلي زیرک په خبره پر صرافانو وضع شوي شرایط دا دي چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 5 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لکه افغانۍ د کاغذي جواز باید تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وښيي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له پوه ازرخ شافیزي سره مخکې مرکه وکړه او لومړی متر پوښتنه وکړه هغه شرطونه چې د صرافانو د کاروبار لپاره ایښودل شوي او صرافان کاربندیز ته اړ کړي ستاسو په نظر سخت دي؟
هغه وخت چې په افغانستان کې په میلیاردها ډالر راته او مبادلات ډېر زیات وو او د ګټې هم پکې زیاتې وې، دوی څخه 250 زره افغانۍ پیسې تضمین اخیستلې، اوس دوی 15 میلیون اخلي، یعنی شل برابره. او دوهم دا چې دوی حداقل 10 میلیون او حد اکثر 50 میلیون افغانۍ باید پانګه ولري. دوی چې 50 میلیون افغانۍ ولري ولې بیا صرافي کوي؟ نو په دې خاطر دا زمونږ څه سره اقتصادي وضعیت سره منطقي جوړښت نه لري. په دې خاطر باندې دې وظیفه دا نه دی چې دلته مشکلات خلق کړي، ځکه چې دوی تیښتي بیا کنه شو خو بیا پاکستان ته ځي یا ترکیه کې، خو که 15 میلیونه افغانۍ هلته پانګونه وکړي هم اقامت ورته ورکوي هم کاروبار هلته شته هم مسؤلیت شته، نو ولې دا خلق په زور د وطن څخه باید وباسي؟
تاسو ویل پر صرافانو دغه ایښودل شوي شرطونه د افغانستان له اوسني اقتصادي وضعیت سره چې پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي اړخ نه لګوي، نو د وضعیت په پام ولې پر صرافانو دا ډول شرطونه ایښودل کیږي؟
دولت باید دا خلق، هر دولت چې وي باید دا اړین خدمات تقویت نه یوازې د خپل مقابل خندونه باید وانه چې بلکې تقویت کی او نظارت کی چې تر څو د دې خدمات که کم مشکلات هم پکې وي شفاف شي. د پولي خدمات په هغه شرایط چې په افغانستان کې بانکونه په بشپړ توګه کار نشي کولای او په ټول ولسوالیو کې او په ښارونو کې کافي اندازه نمایندګي نه لري او خدمات هم اوس ستونزمن دي د بانکونو، د صرافي خدمات پولی یا مالی خدمات چې دوی تر سره کوي دا ډېر د ملي اقتصاد د افغانستان لپاره ګټور کار دی. تقریبا 1.1 میلیارد ډالر شاوخوا زمونږ د اټکل پر بنسټ د خارج مشت افغانانو پیسې دوی دې کورنۍ ته ور انتقالوي په ډېر اسانه توګه. که چیرې دوی نه وي همدا د څه له لارې وستر یونین یا منیګرام له لارې دا ورشي تقریبا 15% دوی ځینې کموي. او زموږ بانکونه خو بالکل د سویفت له سیستم څخه بهر دي، کار نشي کولی. نو همدا خلک دي چې د خپل ماهرانه مناسباتو پر بنسټ کولی شي چې دا پیسې افغانستان اقتصاد ته جذب کړي.
په اوس وخت کې چې پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګول شوي او بانکونه د پیسو له لیږد رالیږد څخه منع کړی شوي، صرافان په څه ډول او له کومو لارو څخه په استفادې خپل فعالیت مخته وړي؟
دا خو ډېر ستونزمن دی. دا مسئلې صرافي یا بانک یوازې په مالي خدماتو نه خلاصه کېږي. اوس دا صرافان د بانکونو د مشکلاتو له امله چې دوی ترانزاکشنونه نشي کولی یا ټیټي نشي کولی، نو دا صرافان د هر وسیلې څخه په ګټو اخیستلو سره د صادراتو محصل پیسې افغانستان ته رارسوي او د وارداتو لپاره پیسې هلته برابروي چې دا تاجر وکولی شي چې د بهرني مارکیټ څخه مال راواخلي او انتقال یې کړي. او که چیرې دا صرافیان بند شي او دا مسله حل نه شي، واردات باندې هم ډېر صدمه واردېږي، ځکه چې پیسې چې خلک شو خو مال نه چلنی درته، ما خو نه راځي مارکیټ ته، چې مارکیټ رانغی د قیمتي ترڅنګ بیا قحطي رامنځته کیږي. هم ډېر دولتونه د قحطي له مخې او د مال د نشتون له مخې او د خدماتو نشتون له مخې مسکول شوي دي. نو دا غنیمت دی چې دا خلک په خپله په دا سیستم د اقتصاد د افغانستان سره فعال دي. سوداګر صراف سره مرسته کوي، صراف بیا بانکونو سره مرسته کوي، او ټوله دوی په ټوله افغانستان کې اوس که تاسو وګورئ هیڅ شی قلت نشته دی. حال
د اقتصادي چارو پوه از رخش حافظي و چې د صرافانو د کاري اعتصاب په اړه نور معلومات را سره شریکول، دا چې صرافان د افغانستان د اقتصاد لپاره یا د اقتصادي خوځښت لپاره څومره مهم دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي تر 15 ورځو رئیس د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د حجاب د فرمان د پلي کولو لپاره کار پیل کړی دی.
وروسته له هغه چې د طالبانو د مشرتابه له لوري د افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب د پلي کېدو په اړه فرمان ورکړل شو، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له 13 ورځو راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی.
د هیواد په ټولو ولایتونو کې همدا مهال د حجاب د فرمان د تطبیق په اړه باندې زموږ محتسبین هڅه کوي. له 13 ورځو راهیسې چې په سمه توګه په احسانه توګه د توصیې له لارې د یو چاته د نصیحت له لارې حجاب تطبیق شي.
ښاغلی مهاجر وایي که څه هم فرمان کې ورته ویل شوي چې د 99% ښځو حجاب رعایت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې دا فرمان په سمه توګه په ټولو ولایتونو کې تطبیق کړي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یوه تازه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی محتسبینو تازه پرون شنبه د کابل ښار لویدیز 11 حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مراد کوونکو ښځو د کورنیو لوالیانو یا نارینه مشرانو سره لیدلي او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړي دي.
د غرض د پکتیا په څمکنیو کې د ښځو د ولور په اړه چې 15 افغانۍ تعین شوی د قومي مشرانو او دیني عالمانو پریکړه تر اوسه عملي شوې. قومي مشران وایي چې دې پریکړې ته ژمن دي او هغه به عملا تطبیقوي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو د ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ټول خلک دې په ټاکلي ولور عمل وکړي او له هغه زیات ولور دې نه اخلي. مشرانو یاد سرګندونی د لسګونو ځایي اوسیدونکو په هغه قومي ناسته کې وکړي چې د ټاکل شوی ولور د پریکړې د پلي کېدو د ارزونې په پار جوړه شوې وه. د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ تر پر لپسې سلام مشورو وروسته د څمکنیو قومي مشرانو او دیني عالمانو د ځایي ادارې سره په همغږۍ او اوسنیو اړتیاو ته په کتو د ښځو ولور 15 افغانۍ ټاکلی و. د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالسمد حامد آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې تر کوچنی اختر وروسته چې څومره کوژدنې شوي همدا ولور پکې عملي شوی دی.
پریکړه 15 افغانۍ وه. تر اوسه پورې تقریبا لس ودونه، لس نامزاده، تا تقریبا دا اوښوي چې په هغه پریکړه په اساس وي. نو دا غونډه چې نن تر سره شو د هغه د پریکړه فیصله د تعقیب لپاره وا ولسونه هم خوخو مونږ ټول ولسته دا اطمینان ورکو چې ډېر په خوخه او پر ازیت هغه پریکړه عملی شوه دی او عملی شوه.
د وی قومي شورا مشر ګلستان اموي تر اوسه قومونو د ولور پریکړه په بشپړه توګه عملی کړي ده،
لکه څنګه چې پریکړه کړی دوی هغه سره مسام عمل کړی دی او ځنه کسون دلته روغله دی مونږ عمل مطابق ولسوال صاحب ته کوغزونه روړه یغو خلکو دا ولوار وستیالو په ځای وستیالو چې مونږ نور جګ ولوار خواښ نه یو او ورکوو یې نه او پنځه لکه روپۍ دلته ښځې وده شوې.
بل لور ته د څمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وایي د پریکړې د تطبیق بهیر ډیر ښه روان دی.
الحمدلله نن موږ نتیجه وینو د ولسوالۍ مقام ته له شلو نه زیات داسې د دوستۍ خطونه او نکاح خطونه نکاحنامې راغلي دي موږ تایید کړي دي.
د څمکنۍ ولسوالۍ په تعقیب د مای په 12مه د پکتیا په ډنډې پټان ولسوالۍ کې هم قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو تر سلام مشورو وروسته د خپل ولسوالۍ په ساحه کې د ولور اندازه 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو ستونزو له کبله قومي پریکړې د پخوا په شان نه دي پلي شوي، خو د څمکنیو مشران او قومونه وایي چې دوی د خپلې پریکړې پلي کېدو ته ژمن دي.
د امریکا په بافلو ښار کې یو 13 کلن سپین پوست ځوان په ډزو لکتر لګه لس کسان وژلي. چارواکو د دې پیښې انګیزه هغه تاوتریخوالی بللی چې اساسي نژادي تبعیض دی. په دې برید کې ډیر تور پوستي کسان په نښه شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې یو 13 کلن سپین پوست ځوان په هغه سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي تور پوست دي په ډزو لس کسان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. دزې د شنبې په ورځ په یوه مغازه کې سوي او تورن کس وروسته پولیسو ته ځان تسلیم کړی دی. چارواکو د دې پیښې انګیزه هغه تاوتریخوالی بللی چې اساس یې سخت نژادي تبعیض بلل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دغه پیښه کرک پرونکې بللې او غندلې ده. د چارواکو په خبره مشکوک ځوان چې په تهاجمي وسله سمبال و ظاهرا یې دا حمله په یوازې سر کړې ده. اغه خپل کوره تر 300 ساعته مزل ورسته بوفالو صحیته تللی او دغه حمله د خپل ټویچ لا اکاونټ څخه چی په ژوندۍ بڼه د ویډیوګانو د خبرولو یو شبکه ده په ژوندۍ بڼه خبروله. دغه شبکه د amazon.com اړوند ډیری کسان چې د زیرو باندې سوي د چارواکو په خبره تور پوستي وګړي دي. د محکمې په اسنادو کې د مشکوک سړي نوم پیټون ګندرون شوول سوی چې د نیویارک د جنوب د کانکلین شارګوټي اوسیدونکی دی. په دې شارګوټي کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. مشکوک تن تر دې پیښې 300 ساعته وروسته د لومړي درجه قتل په تور یوې محکمې ته حاضر کړی سو چې
تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. او مخکې له دې چې استودیو د لسو دقیقو لپاره خپل همکار اجمل انت پرېږدم، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د 14 کلنو ځوانانو ملي لوبډله سبا د شنبه د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه لري. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې دا لوبه د افغانستان په وخت سبا د شپې 8:30 پیلېږي. د افغانستان د 14 کلنو ملي لوبډلې د مرکزي اسیا پاتلولیو یا کافا سیالیو کې لومړۍ لوبه له قرقزستان سره یو مساوي کړه، خو دویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزي اسیا د اتلولیو سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان تر څنګ د قرقزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوب کې ګډون کړی. په غزنی کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلې دي دا سیالۍ د غزنی په قربتو پیل شوې وي چې د پکتیکا د یارانو لوبډلې پاتلولې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی وو چې پایلوبې ته متحد افغان او د پکتیکا یاران لوبډلې وتلې وي، چې په پایلوبه کې د پکتیکا یارانو لوبډله له 3-0 پایلې سره د دې سیالیو اتله شوه. دا سیالۍ چې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وي، هدف یې د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوی. او د استرالیا مخکنی کرکټ لوبغاړی انډریو سایمنز په یو ترافیکی پیښه کې ووژل شو. د استرالیا د تسمانیا ښار پولیسو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي موټر تیره شپه 11:00 د هیروي په سړک ټکر کړی او په موټر کې ناست یوازینی سایمنز وژل شوی دی. 26 کلن انډریو سایمنز په 10 کاله نړیوال کرکټ کې په 26 ټیسټ لوبو کې 1,422 په 196 ورځنیو لوبو کې 5,000 او په 14 شل اوریزو لوبو کې 312 منډې جوړې کړې وې. همدا ډول یې په نړیوال کرکټ کې 115 وکټې هم اخیستې وې. سایمنز په 2003 او 2009 کلونو کې د آسټرالیا د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم و. د انډریو سایمنز په مړینه د کرکټ ډیرو لوبغاړو او مینوالو خواشینی ښودلې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي. په اوروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نوی په سلو کې بې کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کشته خوشمیره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له 350 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ بیه شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغه برخې د بازار کمرنګ کیدل سیاسی تحولات پوګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ ناندروي راپورته شوې، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خدا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکول اور کوي. یو کس چې خل لونګي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخګاری
ادمه کې قرقل میپوشه عین شی. پس
د قرقل ځینی کارونکو وای داسې وتر هبه جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورست دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د اوروزګان اوسیدونکو وای د محل په دی ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلوونکو او د کاروبارونو څښتنان لا غنو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصيلي ریپورت کې اورو.
د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا نیوي سلنه بې کیفیت تیل او ګاز خرڅیږي. دی وای دغه چاري خلکو ته د روغتیايي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکو سپی الله افغان چې د کندهار او اوروزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب تیل لامل موټر دوه ځل ورته ماشين جام کړي او په لکونه افغانې زیان ورته اړولې دي. دی وای اوس یې بیخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بارول کم نه دی وروره دا تیل غلط تر کړی دی پارسنګان یې باندې بل ګاښ مې بیا وروره پارسنګان ور واچول او په لکان مې ور بدل کړل چې موټر مې پر ول وړه نسخه ته له یو کرهار به کوي شو زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به می تا کړل بیا مې موټر خېجوي نو ته نقصان یې ول ماته کړی خامه خې وروره شل زره تاوان ماته رسول دي زه موټر چلو ما ګټه نه ده په کړي برته په موټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتیایی کارپوهان هم وایي چې د بی کیفیت تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چند لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چند لوړوي خو چې ډالر کښته شي لس سنت یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه د تیل دي چې هغه خراب سم سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته راچې کې موټر ته راچې کې بل چې ارشي ته چورا چې دا شی ځانمن کې خرابې نو تیل ډیر ران کړي دي او دا سمجه ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دي ولې زکه چې تجارت مداس د غلري چې شی کله پورته دی ور سره پورته کی او کله چکشته سی دی بیا نو ور سره چکشته کی.
د اوروزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم په نوم د جرلس مختلف اورګانونو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون ته دند سپارل شوی دی چې په شار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بي کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نموړی وایي یاد کمیسون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بي کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي. د اوروزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بي کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ شار کې د یو لیټر تیلو بي شاوخواوی افغانی ده او د غراز د یو کیلو ګازو به شاوخوا سل افغانی ده.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د ارزو د اسلامي امارت څخه چې د غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکې پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډی کډی د هر ځای چې ورسې کډی پکښ کې دی کډه غټ موټرانی کډه کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاس کیږي د کډی سم موټر نه سړوي وا خواته وا بغل ته یو را پر کډی نه راځي کډی سره ورسې د شک سره و مشل ټکر سي دا خودی خراب کړي مې نه خودی پکښ پټ کړی دی وس خودی پر وا کم دی وا کم دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
ټکانه سي پلاپ خبرې کوم د موږه غشتنه دی په افغانستان کې د طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن د دربدرال کې پرې نه جوړي ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې او چې تر رسیدلای دا خلک به فلسطینځو سره مخ دي نور کچيري مثال د دغه نور دوام سي ورکی د خپل مبارزه تشهدی کومه کړی د مثال د شزو په اړه تر تخواله کی او درنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن پسې اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا د یوې ډوډۍ مړۍ په ارمان کې دي، که څوک کسې ماجې دومره لاس او تکیه ورکړي نو بیا خلک د دې په ضد رالټیږي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او زندګۍ ته وګوري چې ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولی شئ چې